مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه د سهار لس بجې. په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به د تورخم وي، بیا په ترګری باندې نه امنی باندې هم راپورونه لرو. دغه راځه په روستۍ نیمای کې اونیزا خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومړی د خبرونو سره ټکی. د تورخم کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګه وایي تر اوسه یې له افغان جرګې سره د مذاکراتو بل پړاو نه دی شوی. د پاکستان ولسمشر وایي د ترګریزه جګړه به روانه وي، او د اوکراین ولسمشر نن د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی. اوس خبرونو تفصیل. د تورخم کشالې د هواري لپاره جوړه پاکستانی جرګه وایي لا یې هم له افغان جرګې سره بل ناسته نه ده شوې. د پاکستانی جرګې یو غړي شاه خالد شینواري مشالې ډوته ویل چې پرون یې تر ماښام نه وخته پورې انتظار وکړ، خو د افغان جرګې له خوا دوی سره رابطه ونه شوه. نوموړی وایي د دې غونډې لپاره به نیټه او زه افغان لوري ټاکي. تبرا سال کې دا چې د مارچ په 9 په تورخم کې د کشالې د هواري لپاره په شوې جرګه کې د پاکستان او افغانستان مشران په دې متفق شول چې په تورخم کې د اوربند عملي شي، د امن تیګری کې خودل شي، تورخم دروازه د خلاص کړل شي، او په سپری نقطه کې د نو پوستو جوړولو کار ودرول شي. د پاکستاني جرګې غړي شاه خالد شینواري ویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دغه وړاندیزونو رسول لپاره دوه ورځې مهلت غوښتي. د یادونه وړ ده چې د فروری پر 28 پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر دې وروسته په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې په کې مرګ جوبله هم رامنځته شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګری له منځه وړلو کلک هوډ لري.
زموږ امنیتي ځواکونه د ترګری خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي. مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. قام په امنیتي ځواکونو فخر کوي.
د پاکستان ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغو کړي چې د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ پر 9 ولسمشر زرداری ته په یو پرانیستې لیک کې وړاندیز کړی وو چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په موخه د پارلمان شریکه غونډه راوبلي. د دې ګوند خیبر پختونخوا مشر میافتخار حسین مشالې ډوته ویلي وو چې ایمل ولی خان ځکه ولسمشر ته دا لیک استولې چې په ملک کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات او مذاکرات دواړه ناکام شوي. نوموړي زیاته کړه تر څو د ښه او بدو طالبانو توپیر نه وي ختم کړل شوی، له پاکستان ترګری نه ختمیږي. خو بلخوا د پاکستان پوز په وار وار ویلي د وسلوالو زده بې توپیر عملیات کوي. د خبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو یو پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی بچلی دي. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د مارچ په 10 مشالې ډوته ویل چې وسلوالو د ماموندو په غنمشا کلی کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووژل شو، او د امان الله په نوم ولسی وګړی زخمی شوی چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه چاره دې برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا هم د مارچ په 10 د خبر پختونخوا په کوټ کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو دوه سرتیري په ډزو وژل. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی له دغې پیښې وروسته په خپره کړې بیان کې برید غندلې او ویلې چې ترګري پر ضد جګړه به یې روانه وي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څیړونکي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د فروری په میاشت کې 9 حملې شوې دي چې زیاتره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وي. امنیتي چارواکي وایي پرون یې په شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال په ډرون برید کې وژلي. په میرامشاه کې پوځي او امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې دا برید یې د میرعلي په حیدرخیلو سیمه کې د وسلوالو په مرکز کړی دی. چارواکي ادعا کوي چې دغه مرکز له طریق طالبان پاکستان سره د تړلې اریانه نومې وسلوالې ډلې بو. لا هم کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ځایي خلکو د نومونو نه خبرولو په شرط له مشالو سره په خبرو کې د دغه برید پخلی کړی، خو وایي چې په دې کې وسلوالو ته مرګ جوبله نه ده اوریدلې. تر دې وړاندې هم د شمالي وزیرستان د خلکو خلکو په وار وار د ډرون بریدونو خلاف احتجاجونه کړي، وایي چې په دې کې اکثره عام ولس وژل کیږي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له محمد بن سلمان سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ نن په جده کې مهمې خبرې پیلېږي. واشنگتن تمل لري چې دا خبرې به له اوکراین سره د روسیې جنگ په ختمولو کې غټ پرمختګ رامنځته کړي. روټرز خبري ایجنسی لیکي د سعودي عرب او سرکاري رسنۍ وایي چې په جده کې د اوکراین له ولسمشر سره په غونډه کې ولیعهد محمد بن سلمان د هغو نړیوال کوششونو سره د خپل هیواد د ملاتړ هوډ تکرار کړ چې هدف یې د اوکراین شخړه حلول او امن پر ځای کول دي. په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نننۍ خبرې بعد امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ له هغې وروسته لومړۍ لیدنه وي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ بې ساري لفظي شخړه وشوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لري وردل تاسې زمک پرونی په مشال لیډو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسې خبرونه کې هم وردل چې د تورخم کشالې د هواری لپاره جوړې شوې جرګې غړو مشال لیډو ته ویلي چې تر اوسه د دواړو خواوو قومي مشرانو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو لپاره ورځ او زه لا هم نه ټاکل شوی. د پاکستان لوري جرګې غړي وایي چې دوی افغان لوري جرګې ته په انتظار دي چې کله هم ورسره رابطه وکړي نو بیا به ورسره کینی او هڅه به کوي چې ردی کشالی حل راوباسي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شي. بلخوا افغان لوري ته د جرګې غړي وایي چې دوی به زر خپل لوري ته واکمنو طالبانو سره وویني او وړاندیزونه به ورسره شریک کړي او له مشاورت پس به بیا تورخم ته ځي او پاکستاني جرګې سره بکینی. د مارچ په 9 نیټه د دواړو لورو مشرانو په تورخم کې سره لیدلی وو او یو بل ته یې یو شمیر وړاندیزونه ورکړي وو. د تورخم دروازه د پروري 28 رهیسې د پاکستان متي ځواکونو افغان طالبان ترمنځ په سپری نقطه کې د نوو تاسیساتو جوړولو پر سر د راپورته شوې لانجې له عمله تړلې پرته ده. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال فرهاد شینواری راکوي.
پاکستان لوري نه د تورخم د کشالی د هواری لپاره جوړ شوی جرګی وغړی شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 10 نیټه تر ماخام نه وخته پورې د دواړو لوریو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړ شوی جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوی جرګی و چې موږ خپل چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره کو بیا بتاستا دوباره اطلاع بکاو رز بتاکو نو مونږ غویتا په انتظار کیو او مونږ د پاکستان چکم چیمبرز دی د خیبر والا او د پختونخوا والا د هغه کاروباریان غو سره په تماس کې دي نو چا غوی طرف نه اطلاع شي بیا به ورځ ټاکل کی
دواړه طرف ته د لشک مظاهره و نکړی شي سینې غټې نکړی شي نو هغه پورې دا مسلې او تاو تریخواله نه کمیږي. مونږ خو حل په خبرو اترو کې وینو او دا غونم دا اپیل کوو چې د استقامت مظاهره دا وکي، ذمہ داری مظاهره دا وکي.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې تر سره شوی غونډه کې قومي مشران او سوداګر په دې سره متفق شوی وو چې باید په تورخم کې د اپریل 15 نیټه پورې وربند عملی شي. تورخم دروازه دی بغیر لسه شرطه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي او چې په صفر نقطه کې کومې نوې پوسټي یا تاسیسات جوړیږي پاغه دې کار بند کړل شي او بیا دې په دې باندې د ډیپلوماټیکو اړیکو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم بل وخت خبرې وشي. افغان لوري د جرګې وغړی او سوداګر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی بازار افغان لوري واکمنو سره وویني او هلمندي چې د دې کشالي مثبت حل راووسی.
منتظر به ان شاء الله د مشرانو لخوا جواب راکړ شي او مثبت نتیجه لاسته راوړو او ان شاء الله راشو دوهم خپل جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او لخيره تک راتک شو شي او د آینده لپاره زمونږ د دواړو لورونو وختنه داده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي. د مسافرو په مخ کې د ترانسپورت په مخ کې کچېره کله کله ستونزې ستونزه پیدا کیږي موږ دواړو هیوادونو کې الحمدلله سفارتخانه لرو دواړه لوري چې دا بیا کوي شي ډیپلوماټیک اړیکو لري یم دغه تورخم کې دواړه لوري زمون کمیسار صاحب دغه لوري کرنل یا کمانډر صاحب دې سره کینی او په تفاهم او په خبرو سره ستونزل کی د لارې بندیدل دا موږ لپاره چې دا نور د منلو وړ نه ده
د پاکستان او افغان لوري جرګي غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړی ناست نه پس دواړو خواو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګي په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړی او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصې دوی هم سره رضا کړي تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړی چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا ادارې ردوي او د تورخم دروازې بغیر لسه جوازه تړلې په تورخم کې په دې تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په یو بل درنې وسلې کارولې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده تورخم دروازه لا هم تړلې پرته ده د تورخم ټرمینل نه افغانستان ته مال وړونکي ګاډي جمرود او پېښور ته ستانه کړل شوي او هلته لا هم د کسټم امیګریشن دفترونه او کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي د مارچ په 10 نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالی پاړه اندېخمن دي او د دروازې د تړلو لوجې مال وړونکي ګاډي او مسافر سار دي او یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په کار دي وفاقي حکومت یې زر سهل روباسي همدارنګ د مارچ په 10 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم ونډي خیبر پختونخوا سملای کې د تورخم پولې د تړلو پاړه یو قرارداد وړاندې کړای دی په دې قرارداد کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دواړه ورونه اسلامي هیوادونه دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لوی او اوږد سرحد دی چې په دې کې یو شمیر رهداري دي او تورخم پکې ځانګړی حیثیت لري او په دې باندې د فبروري 28 نیټې راهیسې دواړخیز تجارت بند دی چې دې سره په اربونو په تاوان روان دی په دې قرارداد کې لیکل شوی چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په حق لدی کوټلي ګامونه پورته کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی موبجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په درو بجو
د مشال رادیو بي مجله
په څلرنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو
مشال لډو ته غوګستی او س رزو دیتا چې د جنوبي وزیرستان کاروباري خونه او حکومتي چارواکي وای له افغانستان سره د انګورو ډیلار د خلاصولو پریکړه شوې ده دی وای افغانستان ته د تلو لپاره انګورډي سیمتا د ورجو یو ډګ غاډه هم رسیدلې بلخوا د انګورډي قبایلی مشران وای دغه ګام ستاینه کوي خو دوی په خبره دغلته کې د خپل غختون لپاره به یې پرلت دوام لري د انګورډي پرلتوال پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې له افغانستان سره د تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي نور تفصیل لسیمه د مشالې خبريال اشتیاق مسید را کوي
سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د اولس میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګورا ډا سرحدي دروازې بنې د تجارت د پورا لیار خلاصول د انتظامات مکمل کړي دي په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انګوراډه دروازه د ورسته اولس میشتنه مکمله د کاروبار د پورا بند وا چونکی دوی میشته مخه د میجورته لوکل چکیم درنوایغه د اعلان کړای و چې د ټریډ د پورا دالیر کولاوی انو اوس د میج د کشتم سټاف اور رسدلای دی نو هغه سټاف لاګیا دی تنظیمات یې هغه د شریکړی دی نو یغه په سلسله کې نن یو چاول غړای هغه د ایت تلای دی د یو چې فل حل میج هغه صرف ټیسټ را یو کی کنه چې دا نت وکړي مطلب چار کو نه کو خدای چې پیندلش اس میشته منځ کوه ته دی نو پانا بده بیا په قاعده د اعلان رو تکو چې تاسو مولینا مطلب رو شریک دی تاغه بارډر د میش دریړ هډیا سیاتای میش دای چې دا کاروبار نور حزیت شولای نن یو غړای دی دا غړی خدای 500 تورا سوالای زر تورا ستلای نو که میش د غلیر د غسه ابو د شی د غلاکه که امن روشي نو د میش لیار دا ډر نږدې پروځي د افغانستان سره او خلک ته دا کډر سوالات وی
د انګورا د سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله نا وروي چې د سیمه خلک د تی د پورا یار خلص حوالے تا پس نظر کسی او د حکومتی چارواکیو نا س غشتنا کوي
تجارت نرمیزه تا خدمت مقدمی ای د میجو خوشاین اقدام بولی چې حکومت په دلیار باندې تجارت شروع کو د سنټرلیزډ اډرام د دلیار دو په دامن نه سمون تجارت کیږي مش په دامن نه ډیر خوشی کو البته ور سره ور سره د میشتون کې درینه مطالبه ساده وزو د پاسپورت د شرط نه د مکمی خلک استثنا ولا خبره دو احتجاج هغه درنه میجو دغه برقرار دو او مطالبه میجو اخره پر دغه زری سوتی
مشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازه باندې د تجارتی ګاډیو د پورا دلیار خلصولې په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه وویل احتجاجی درناکشے حکومت نا غشتنا کوي چې افغانستان تا د تاګ ورو تاګ د پورا پزوی خلک د پاسپورت ویزه لګولای شوای شردا زر خاتم کی او د دغه احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویل دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غشتنې مانلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
اردن خوس راز دیتا چې د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداري په 10 مارچ د قومي اسمبلی او سېنات شریکي غونډې ته وینا وکړه د غونډې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق کول او د سېنات چیرمن یوسف رضا ګیلانی هم ورسره په ډایس ناستو خغلی زرداري پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه د اقتصاد ښه کولو لپاره د حکومت ستاینه وکړه او د ترګري خلاف جنگ کولو هوډ یې ښکاره کړ د مخالفو دونو غړو د هغه د وینا پر وخت ناری وهلی او شور یې کولو تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړي دي چې د قومي اسمبلی او سینیټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداري د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي صدر آصف علي زرداري په 10 مارچ د پارلیمان غړي غونډې ته وینا وکړه هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي صدر زرداري د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو مخالفت وکړو هغه د ترګرۍ خلاف د جنگ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتي ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. ټول کام او امنیتي ځواکونه د ترګرۍ ختمولو لپاره کلک هوډ لري. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. کام په امنیتي ځواکونو فخر کوي. د صدر زرزری د وینا په وخت مخالفو غوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي. پخوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله، خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرې نښو. هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله.
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی، اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوندے وینا وا پدے کے صدا سے خبر نہ وچ دا وقتار مسلم یگنون اور صدر دا گوند پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ تری ولگی چہ دا گدواڑا گوندنا دا یو بسرا ملگرتیا تا دوام ور کوی او کلاری بیلوی ہسے ہم مسلم یگنون او پیپل پارٹی چ چاسر یوزای کڑی دی تر سوچ ہغوی غڑی دوی بیوزای وی دا یو بل پ خلاف کلا کلا بیون نہ ہم ور کوی خو ملگرتیا نہ پریک دی تر سو پر چ دا اپوزیشن خبر دا نہ ہغوی نہ ہم دا توقع وا زمون دا پارلیمان دا روایت تے چ اپوزیشن شور کوی مسلم یگنون پیپل پارٹی ہم چکرا پا اپوزیشن کی بھی نو نعرے وہی
دیکھا ایک دوسرے کے خلاف ہی نعرے بازی کرتے رہے۔
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې صدر چې کوم ځای کې مناسبه ګڼله هلته حکومت ته مشورې ورکړې.
حکومت ته گائیډ لائن ورکړه، لکه زه به تاسو ته مثال پتو غوا نه یو سوشو بیو ما چې هغه چر معیشت باندې هغه خصوصي لګ زور ورکو او چې د معیشت د کم طریق شکل چې د لګ بدل شي، جدت په دې کې راشي، د آمدن ذرایع پیدا شي، بیا د کم تنخوادار طبقه چې ونه هغه ته باندې چې د ټیکسونو کم بوج دی یا کم آمدنی والا کم خلق دی دا چا چې معاش ذریعه کمی دی دا اغه ذکر هم صدر مملکت په خپل خطاب کې وکړ چې دوی ته تاسو وسایل ورکړي او وسایل پیدا کړي دي لپاره دا یو بیلنس تقریرو.
د نوی پارلماني کال په پیل کې د پارلمان شریکه غونډې ته د صدر وینا آئینی زمواري ده. د پارلمان شریکه غونډې ته د پنجاب، سند او بلوچستان اعلی وزیران او د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر او د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ سوس راځو دي ته چې د جمعیت الاسلام موفی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د مسلمانانو او د مذهبي عالمانو وجنه جهاد نه بلکې ترهګري ده. نوموړي دا خبرې د مارچ پر نهمه د نوخار د کوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال وکړي. په یاد مدرسه کې د پروري پر 28مه په 14 کې د جمعیت الاسلام محسن مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمیدالحق حقانی په ګډون وتن وجل شي وو. بلغه څېړونکي وایي ک مذهبي ګوندونه د ترګري د ټولو پیښو په اړه یو شان د ریزولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای وسلوال جمعهتون په نخ کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وجنې رستو د مارچ په 9مه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي، دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي، دا د یو سازش سبب کې دی شي، لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي وندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبر ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچې په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي. نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ د تزاد ته پخپل سینه کې زې مور کوي د توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینه میں جگہ مت دیجیے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کلچی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پناخه کیدل، نو هغه وخت مذهبي غوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي اوس په کار ده چې ټول سیاسي او مذهبي غوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار دا وای چې دغه وخت دا خبره کړې و خو اوس یو کړه ډیر یې درسته یې پکار دا چې دا غي دا ټارګټ کلینګ او دا ټول دی یو کې ناله به مسله کیږي کنه هم دغه شاندی په خپل پر دې کین په دې مسله کیږي. مولانا صاحب ما خبرو کړ چې کم مخ کې ډیرو سیاسي مشرانو کړو و پکار دا چې دا مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي دغه جوړ دا خبره بالکل ډاړو اړو منله سیاسي مشرانو کومپارس مشران هغه په خوانه مناله چې د جهاد درې فساد دی او مولانا حسن جان په 2008 کې د نن نن لس کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا بنه مناله نو په کاردار چې اوس مولانا د سیاسي مشران سره کیږي او یو متفقه فیصله وکړي نو الوه مسله کیږي او دوی به پر ریاستي دارو باندې زور اچي کدی یوازې یوازې کیږي نو هیڅ کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا پیسده زیات شوی وو چې په کې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا
احمد شاه تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
مشال لړیو ته غوږیستی او لګا شبکه لسنیوی بجی کیدون کیری د هغینه ورسته ستاسو لپاره اونیزه خبرونه هم لرو خو رازو دیتا چې د دې غړي کوم مهم خبرونه دي لومړی دې ته رازو او هغه دی چې د تورخم کشالی د هواری لپاره جوړ شوی پاکستانی جرګوای لای هم ل افغان جرګې سره بلناسته نه ده شوی. د پاکستانی جرګې یو غړي شاه خالد شینواری مشال ډوتول چې پرون یې تر ماخام نه وخت پورې انتظار وکړ خو د افغان جرګې لخوا دوی سره رابطه ونه شو. د شاه خالد وای چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دوی د وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښته دي. دغه راځه د یادونې وړ ده چې دغه جرګې د مارچ په 9 په تورخم کې جرګه وکړه چې پکې د افغانستان د لوري او د پاکستان له لوري مشرانو ګډون وکړ. دوی په تورخم کې د ډزبندۍ د عملي کولو غوښتنه وکړه او د تورخم دروازې د خلاصولو اهم غوښتنه وکړه. او بل خبر دا ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګری لمنځه وړلو کلک هوډ لري. او بل خبر دا ده چې دغه راز د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د څرګند وسلوالو یو پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی وجلی دي. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د مارچ پر لسمه مشالې ډوته ویل چې وسلوالو د ماموندو په غنمشا کلی کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووجل شو او د امان الله په نوم ولسی وګړی زخمی شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. او بل خبر دا ده چې امنیتي چارواکي وایي پرون یې په شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال په ډرون برید کې وجري. په میرانشاه کې پوځي امنیتي چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوکته ویل چې دا برید یې د میرعلي په حیدرخیلو سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز کړی دی. بلخوا ځایي خلکو د نمونه خپرولو په شرط له مشالو سره په خبرو کې دغه برید پخلی کړی خو وایي چې په دې کې وسلوالو ته مرجوبله نه ده اوړېدلې. اوس اهم وخت شوی د مشال رډیو د حجرې خپرونې. د مشال رډیو د حجرې د دې اونۍ خپرونه زموږ همکار نجیب الله خیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کړي. په دې خپرونه کې د ګربزو ځوانو فعالانو د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو خبرې کړي او وروسته یې ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې شوې دي. دا خبرونه تاسو له مشال ریډیو هر اونۍ اورئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د حجره د دېونه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خپرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خپرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نورنواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربزو ته راغلی، حجرې ته راغلی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصر الدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دوه کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار سره طبيعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونګ د پلارونو او نیکونو انانات دي. ان شاء الله تعالی تر دې مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غیر لار روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کیږي په هغه کې د جرګې او مرکې لاره کار اخیستل کیږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي هغه بیا لومړی کې کوشش کیږي چې د کلی او قوم سپینګیرو له حال لارې حل شي. که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب ګربز ډیره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب ډیره مننه. دا دیم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیرای سیمو کې حتی غلمړنۍ مرستې چې ور سره وشي کلینیکونه صحیح خدمات نشته، صحیح وب نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو نمړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسولینو د غاک د نړیوالو ټولنې او مؤسسات مغاګ د چې ګربز ته راشي، د ګربز لور پرتی سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي چې ستاسوند حل شي.
اظهار صاحب له خمر غزمو کو استاسو دا مجموعه ټول رون اندي په مسایل پوی او روخانه ځوانندي. آیا کله مو دا ستونزې په ډلې زتو غزوی مسولینو او نړیوال مؤسسات سره شریکی کړی دي؟
دا زموږ فایل و د ځوانانو ان شاء الله تعالی پراتونکې کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکی کړو. لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګربزو حکومتي چارواکو، مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو، درکې کو، بل اخره هغه مرجاو ته ولجو چې واکین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. خاغلی شاهین، افغانستان له هغو وادونو دی چې له خمرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري؟
لومړیو کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسولینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراشم، دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاری فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکی لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکی لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی یو لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګربز
په ګربزو کې علمی، اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډیر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الو خیل صاحب، ګربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې، په هنر کې، د غیب خسلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر ده چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډیره گزاره صدا؟
لو خیل صاحب محترم، دلته هم دغه سه وبل زکه زموږ ټول هیواد خدای ما کوي جړی ډاک دی کنه. نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی. هغې ښه دی، اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی، یا حتی لومړیو اسانتیاو لکه بازار ته تګ چې د زده کړې دپاره د ماشومانو تګ دی هغه هم نشي کولای. خپل موټرونه نه لري، له هغې ځای کرایې زیاتې دي، په سیمه کې د مکاتبو نشتون دی، نو ډېرې ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو ښوونې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خیل صاحب محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپله د چاپېریال نه هم کیږي. دا چې موږ ټولو په ډېرو سختو شرایطو کې تر دغه ځایه هم ځانونه رسول دي چې اوس له مکاتبو ان تر فنتونونو مو لارې فایده کړې دي، نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم، د هنر، د تګي دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی، آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان ویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لمړنۍ اقدام او خدا به ان شاء الله لمړنۍ ورستنه خیر نه ګام نوی مونږ پلان لرو چې لدی ورستنه نور ابتکارات نور نو وختونه مو وکړو او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکیم یادونه وکړه چې په ډیرې لري پرتی سیم کې حتی موږ مکتب نه لرو چې وشته مساده ده څلوشته پنځوشته مساده ده نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نور نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاري وکړي او حالته صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي سو ګربز په لستوندې حل کړي.
تاسو په دې سیم کې د پنګاونې خبره وکړه واقعا ګربز پراخ او هوار سیملری خ جغرافیایی موقعیت لري د غلام خان بندر مسیر لدی زیاتریږي څه فکر کوي په کوم برخو کې بدل تپنګونه غټوره وي
الله خیر سپتا سه بم لیدلې وی ګربزو کې بلابل غجور شوې دي ګمرک شتا د پاکستان سره ګاډه لګیدلې ولسوالۍ د تجارت بارون کی موټر اخو او دیخو جی نو دغه صحابې تجارت پنګونه ته برابر ده نو هر څوک چې راشي خط په خو په دوه ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي هلته ساتیرای کوي نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي هلته پارکینګ جوړ شي هلته کوم شرکت جوړ شي دکان جوړ شي هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوز په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي دی چې د خونیز چاپیریال لپاره خونځي د خوانځي ودانۍ مسلکي خونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الو خیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي ودانۍ شته دي مګر هغه یو خونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړیانې بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی هغه په مناسبه باید موږ نه لرو ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي که یو څوک ښه درس وایي یو ښه انجینر شي یو ښه نقشه بچوي که یو ښه ډاکټر شي د یو مریض ژوند ژغوري که یو ښه پیلوټ شي یو الوتکه په سام ډول بېولی ورفتر کولی شي حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښهوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه ورځ زنه دی وی ټولنې دی فرات تر ټولو مهم څه دی نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت واړوند مرجو او مؤسسات او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي لا غوږ غوښتنم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي موږ ډیر ستونزې لرو حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتب دی ودانۍ نشټون دی چې دا به لوی ستونزه ده نو لومړی خو باید زموږ مکاتب ته یا زموږ هغه کلی چې به ودانۍ نه لري هغه ته باید مکاتب ورسول شي او بیا فغه کې د کتابونو نو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي مناسب خوونکې ورولېګل شنو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي له خلکو سره مخامخېږي حتمي ده چې بې اغېزې نه وي ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
الله خیل صاحب دا ډېره مهمه لار ده زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوس ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي بلې اداراتو ته ورکوي ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دی شوي. الله خیر صاحب تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی دام ټول خراب ده ترمیمول غواړي تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارک چې دام مکمل نړېدلی ده اوس په دې باندې د بارون کې موټر ځي او راځي ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خبرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دسڑ لوگے لی دیش کنا ستا دسلو او توفانو لو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستا ز چپو چپو سندھو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلی وستل کفرشی حسن تاتم جڑے دل کفرشی دلو یلو یو کبرتو نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزرو لوگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار زدر توگی پا جہان جانم ستاد دو زخل لڑمان توبا زدر تدا لڑمان جانم در تد گیڑ دو زخت شگر زو حل تشو ستاد دو زخنو خشا دنیا شن دن پاتی شو دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لوگے لی دیش کنا
یا افضل بیا د مشال راډیو د حجره دی خبرونې ته چې د خوست د ګربز او لزوان او فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب اوس په خوست کې د سپرلی شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تا ته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنې ته دې راځم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. ان شاء الله هم دغه ځوانان به پراتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي، مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالۍ ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. ان شاء الله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدیال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر غړی مسؤول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیات ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عما پوهاوی وکړو، مؤثره عما پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کومه چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکاری او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی. هیلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په تلویر قومونه باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم او 900 نفر تقریبا دی.
څنګه دا هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سرور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلژی د خپل گزارافي کې.
هیلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار اوریدلی هغه دا چې د کور ځوانانو ته وای تاسو هم لګي همت کوي
مسافر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کې چې ترڅو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې پوسنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم ده او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو ماشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ ماشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ به اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سره یا د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه ده، یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدنو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لرې پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهېږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورځو. دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی هغو کلو ته موږ زنونه رسوو تر څو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپېژنو. یعنی علم د اوسني عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویقو تر څو خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
نورنواز شاهین صاحب، په پای کې که چیرې هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړئ چې فکر کوئ که عملي شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړېږي؟
لو خیل صاحب محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته دي چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به هم زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډېره مهمه وي. که نه دغه ولسوالۍ چې زموږ یوه تفریحي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډېرې ژورې دي، هغلته د برمو ویستل، د سګانو ویستل چې د ونو د فارم ډېره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغو سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونې شي، نورې ونې شي، خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دي، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو بند جوړ کړي، نو یو کوچنی بند موږ ته جوړ کړي، او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسلې د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي مخې ته کېښودې. نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دیهات کلو پراختیا ریاست لخوا سروېګونې شوي دي، او بعضې ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. او چې د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو له خواجه مقصد د کومه سره کې کوملیاري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په لسوالی کې په لرو پرتوسیمو کې د دبليو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالی کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه خلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه اندازنه هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډکشيوي اپ سپکو خو د انکشافي برخه په مورید به دومره وایم چې په خوس ولایت سرحدي ولسوالی سبوندې شپې ته پروژې مونږ بدا کې سروې کړې دي او مرکز را شریک شوې دي پاکه سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارس شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسحو کې دي الحمدلله ایمونګي کلو بیا راونی پر اختیار ایستو او نور څومره زید احلا ریاستونه شې دي هر یو په صحه کې خپل مشکلات درک کړی دي ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلفو ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي هدي بیا راونی په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په صحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکه دریش پته پروژې مقصد سروي شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله وي دي ته مشتاده شي د بعد لن وقې دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالان سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی بموي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا ورېدو بل نه درکو هر چیرې چې یاس خوخه او خوشاله اوسئ خېچاري
کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زل دکلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کعبات کا کھلے کعبات کا زل دکلک لکانی کا پر لی کرا ٹولس گی برباد کا ٹولس گی